ماشام شپش بجه شوه ده آزادی رادیو دیخ پر خبری مجلی تموز اسمت ساروان هر کلی کم ده خبروانه ده تایر روشان پا تخنیکی هم کاری ورندی که جه پلد که اوری چه ده کورونای چار وزارتوی ده پولیسو ده پشمیر که کموالی نده را غلی او ده سیگار را پور ردوی ده نورو موضوعاتو تر تفصیل ورندی خبرو نلرو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او دوی نشي کولای چې د افغانستان د سولې په ارتباط هر مسله په عام محضر کې یاده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم شوی او د افغانستان ډیره برخه د حکومت په لاس کې ده. او د اروپا د بشري حقونو محکمې نن حکم وکړ چې روسیه به د ګرجستان حکومت ته 10 میلیونه یورو ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی چې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه چې د سولې د موافقې لپاره اساسي مسلې دي مهم پرمختګ شوی دی. خو د خلیلزاد په لیکنه دا په دې معنا نه ده چې کار پای ته رسېدلی، حتی پر دې مسلو کار روان دی. زلمی خلیلزاد ویلي د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې د هدف یې حکومت او طالبان دي د پیل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو هم چې ډېرې حیاتي مسلې دي باید کار وشي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او د نورو حساسو بهیرونو په څیر هره مسله په عام محضر کې نشي مطرح کیدلی. د خلیلزاد په لیکنه شکاک خلک مخکې له وخته قضاوت او د یوې پراخې پروسې د یوې برخې پر اساس داسې قضاوت کوي لکه موږ چې موافقه بشپړه کړې وي. خو خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې فیل په یوه ګوله کې نه خوړل کیږي، همداسې د 40 کلونو جنګ په یوه غونډه کې نسی ختمیدلی. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې دا پروسه زیات مسایل لري، لوبغاړي ډېر دي او خوځیدونکې برخې لري، خو لکه څنګه چې د امریکا جمهور رئیس ویلي د سولې هڅې پر سم لور په حرکت کې دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم شوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیکه سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د کورونی چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دا خبرې نن د امریکا د حکومت د یو نوي رپورټ په ځواب کې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي مفتش دفتر په نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر کم شوی، امنیتي خلا زیاته شوې او طالبانو خپل نفوذ ټینګ ساتلی دی. خو د کورونی چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویل چې اواز 19 ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي.
فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالۍ است که دقیق در اختیار
دی. وایي موږ یوازې دومره تاییدوو چې 19 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، نور ټول افغانستان د افغانستان د اسلامي جمهوری د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. نصرت رحیمی د سیگار رپورټ رات کړ. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د ورستۍ وینا هرکلی وکړ. اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له خولې ویلي چې دوی په افغانستان کې یوازې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پاستول شوي لیکي مطرح شوي اندېښنې پر ځای کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دوی په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل به ناوړه عواقب ولري. د رپورټونو پر اساس د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولی او د هغه سره یې غوښتنه کړې چې د ځواکونو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي او ټول عسکر دې په یوه وخت نه باسي. او په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج لومړۍ پیښه ثبت شوه. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاص ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه په سپین بول د کولسوالۍ کې لیدل شوې ده.
د 2019 نجلۍ ده، ایسن میجی، د عبدالواسع لور ده، د بولده کولسوالۍ د توبې د یو اوسېدونکی ده. د وری په کمپاینو کې واکسین اخیستی دی.
د پولیو ویروس وژونکی دی. د 2019 دغه انجلۍ چې د سپین بولدک اوسیدونکي ده فلج سوې ده. په 2013 میلادي کال کې په کندهار کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې. د اروپا د بشري حقوقو محکمې نن له روسیې د ګرجستان د وګړو د اخراج په خاطر چې په 2008 میلادي کې پېښ شوی و خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه او حکم یې وکړ چې روسیه باید ګرجستان ته 10 میلیونه یورو ورکړي. په استراسبورګ کې د عالي محکمې وویل چې دا پیسې به پر 1.5 زر ګرجیانو چې ضرر ورته رسېدلی وویشل سي. ګرجستان ادعا کوي چې روسیه د 2008 او 2009 میلادي کال ترمنځ په روسیه کې د میشتو ګرجیانو د توقیف او د هغوی د اخراج لپاره ځانګړې پالیسي عملي کړې وه. د ګرجستان حکومت د روسیې دا کار د اروپایي اتحادیې پر کنوانسیون تیری بللی و، خو روسیه مخکې د ګرجستان د دې ادعا پر ضد د استیناف غوښتنه کړې وه. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د 6 میاشتنی تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره په خپلو کې بیا خبرې پیل کړې. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه کمزوري کړي او ورسره تړلي مارکیټونه یې متاثره کړي دي. د دواړو لورو هیاتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزو بحرانونو د حل لپاره یوه میاشت وخت لري. که چیرې دا خبرې ناکامې شي نو امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د مارچ د 2 نیټې څخه ګمرکي مالیه 2 برابره زیاته کړي چې د اقتصادي چارو د یو شمېر د څارونکو په باور د امریکا دا کار به د نړۍ په اقتصاد کې یوه لویه ګډوډي رامنځته کړي. او جرمني، فرانسې او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر د یو داسې میکانیزم پر جوړولو باندې کار بشپړ کړی چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونو څخه سرغړاوی نه کوي. دا هڅه د دې لپاره شوې چې دوی غواړي له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وساتل شي. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زئی مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. د دې خبري مجلې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی یو اربیا وایي چې له طالبانو سره په خبرو کې مهم پرمختګ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د شمیر د کمیدو په اړه د سیګار راپور ردوي. نیویارک ټایمز وایي ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښتي چې خپل ټول ځواکونه ونه باسي.
د افغانستان حکومت د 3 میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنگ لګښت کم کړي په افغانستان کې.
د طالبانو له لوري د جوزجان او مزار شریف ترمنځ د ګازو د نلي کې د قطع کېدو له کبله د کودو برق فابریکې فعالیت درېدلی. د قانون وزارت وایي په شاوخوا 600 قانونو کې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې، خو لا هم ډېر قانونه په غیر قانوني ډول استخراجېږي.
هغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرل او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دې قانونو نه ډېره ناوړه ګټه پورته کړه.
د کابل یو شمیر دکانداران وایي د مارکیټونو اور اخیستو زیات مالی تاوانونه ور اړولې دي. راپښو لمړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تازه څرګندونې کړې دي. شاغلی خلیل زاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې پرمختګونه شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر درکوي چې دا شیبر سره په استودیو کې دی.
سروان صاحب مننه. زلمی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی دی چې هغه وخت را رسېدلی دی چې افغانان خپل زاړه زخمونه پترې کړي، خو په ورته وخت کې د لیکلی دی چې هلته ډیر لوبغاړي شته، ډیر موضوعات شته او ډیر تحرکات شته. د دې سربیره شاغلی خلیل زاد څرګندوي چې موږ په ګډه په سم لار روان یو او خبرې په شل ور درومي. د راپورونو له مخې تمه ده چې څه باندې 3 اونۍ وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې زلمی خلیل زاد د شپږم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره خبرې وکړي. د نن وویل چې تر اوسه په 2 مهمو برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، له تروریزم سره د جګړې په برخه کې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې. د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي پرون په یو اډیوي پیغام کې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته استولې وو، وویل چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکی ټیم جوړ کړي تر څو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي او همدارس به دا ټیم پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندې پناه ځای بدل شي. د زلمی خلیل زاد او طالبانو وروستۍ غونډه تیرونی د دوشنبه په ورځ پیل شوه او د شنبې تر ورځې دوام وکړ. خلیلزاد د دې اوږدې غونډې په اړه نن په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان 40 کلنه زړه جګړه په یوې غونډې کې نشي حل کېدای، حتی که دا غونډې نږدې یوه اونۍ دوام وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو او سولې په ملي کانفرنس کې وویل چې زموږ هدف دا دی چې پایدار سوله وشي، خو تریخ حقیقت دا دی چې نړیوالو تجربو ښوولې ده چې 50 په سلو کې د سولې تړونونه په سخت جنگ بدل شوي او دلیل یې په سوله کې عجله ده. زلمی خلیلزاد بیا نن دا خبره په دې ډول وکړه چې د سولې په لور لار تل مستقیمه نه تیری شي. په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او ټولې حساسې خبرې په عام ډول نشي مطرح کېدی، او د ده په وینا ځینې کسان چې شک لري په خپل قضاوت کې عجله کوي او وایي چې موږ موافقې ته رسیدلی یو، خو لا هم د سولې په برخه کې کار ته اړتیا شته او مهم کارونه د افغانانو ترمنځ خبرې دي او اور بند.
و موریدل چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ویلی دی چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو د په عین حال کې ویلی دی چې د 40 کلونو جنگ په یو غونډه کې نه ختمیږي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلی چې دا پروسه زیات مسایل، لوبغاړي او خوځیدونکي برخې لري، خو لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي د سولې هڅې په سم لور په مخ روانې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار ادارې د وروستي راپور په خبرګون کې ویلي چې د دې وزارت د ځواکونو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی. د دې وزارت چارواکي دغه راز وایي، دا مهال د افغانستان هیڅ ستراتیژیکه سیمه د طالبانو په کنټرول کې نه ده. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د وروستي راپور په خبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د لیکو په شمیر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د جنوري پر 1 نیټه خپور سور راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې ګړندې شوې، د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغانستان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3,8,893 تنو ته راکم شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دغه راپور ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل،
در صفوف نیروی امنیتی اگر ما امروز
دوی که د کورنیو چارو وزارت له موقف استاسو سره وژغېږم، د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تشکیل کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. موږ اوس مهال هم 2500 تنه ریزرو ځواکونه لرو،
په تعداد 2500 نفر ریزرو درم.
د شغل رحیمی په خبره له دغو ریزرو ځواکونو څخه د تلفات او یا د دندې د پرشېدو په صورت کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو او د عامه نظم د پرسونل د پروکېدو لپاره کار اخستل کېږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د فبروري پر 15 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري بیا پیل سي، او د احتمالي اوربان او افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع به د دې خبرو په اجنډا کې وي، نو د لیکوال په خبره د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال به افغان امنیتي ځواکونه تر لا ډیر فشار لاندې راولي. د سیګار وروستی راپور وایي د افغانستان حکومت د دغه هیواد پر 53.8% خاوره کنټرول لري. سیګار لیکي د افغانستان پاتې سیمې د طالبانو په واک کې دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د وی پاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان 3,69 ولسوالۍ لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د دې هیواد هیڅ ستراتیژیکه سیمه په واک کې نه لري. دوی وایي موږ نه وایو چې هیڅ سیمه د طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هغوی هیڅ ستراتیژیکه سیمه په اختیار کې نه لري. هغه څه چې موږ یې تاییدوو یوازې 19 ولسوالۍ دي چې د افغانستان د دښمنانو په اختیار کې دي. پاتې ټولو سیمو باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت مطلق حاکمیت لري. د شغل رحیمي په خبره په وروستي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر ډیر و، خو په وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د تهاجم می او تاروزی بریدونو په ډیره دو سره د امنیتی ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار راپور رد کړ. سیګار ویلی دی چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو شمیر کم شوی دی. خو په همدی حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ته یو لیک استولای دی او په هغه کې ورڅخه غوښتي دي چې افغانستان خپل ټول پوځیان ونباسي. دغه لیک او د شاغلی غنی غوښتنې په افغانستان کې له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د لیک ته په اشاره چې جزئیات نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړي دي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د دوی د لوړ لګښت پاره د افغان ولسمشر اندیشنه پر ځای بللې ده. د دې موضوع تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري ډونالډ ټرمپ ته د استولي لیک محتوا ته په اشاره سره وایي چې د ښاغلي غنی غوښتنه پر ځای ده او تر یو وخته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر وتل به ناوړه عواقب راولري. ښاغلی صدیقي وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د محمد اشرف غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
ولسمشر چې کوم لیک استولی ټرمپ ته د خارجي نیرو په افغانستان کې د دې اوسېدل یو موقت وخت پورې د افغانستان د خیر لپاره کار شوی ولې دل پاره چې موږ هم سه ملکونه دا غوړي چې دوباره باید افغانستان د توریزم لانه وګرځي. نو پر اساس باندې غوښتنه مو ده ټرم نو دادا چې ده د ولسمشر کو غوښتنه سوې دغه باید عملی سي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استولي لیک جزئیات خبره کړي. په دغه لیک کې محمد اشرف غنی له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې ټول ځواکونه د افغانستان نه باسي بلکې کولای سي د دغه ځواکونو شمیر تر 3000 سرتیرو راکم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې د دغه لیک په استناد لیکي دغه لیک د سه شنبه پورې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ته سپارل شوی او افغان ولسمشر په لیک ژمنه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کلنۍ لګښت په تر 2 میلیارډ ډالرو راکموي. د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور چې د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو هم خبر کړی په دې اړه راغلی چې ښاغلی غنی د ټولو ځواکونو لوتلو ویره لري. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه له څویلو څخه ډډه وکړه. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې اړه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ډیره اقتصادي لیدلوري لري او تل دا نظر موجود دی چې مبادا له افغانستان په یو ځل د نړیوالو ځواکونو وتل به امنیتي تشه رامنځته کړي. ښاغلی خلیل وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوی امنیتي تړون په اساس ولسمشر غنی دا حق لري چې له امریکا سره دا ډول مسایل شریک کړي.
ټرمپ ته مالی مسایل ډیر مهم دي. نو د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو. له امریکایي مقامات سره زما د معلوماتو له مخې چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې، تعداد د عسکرو هم کم سي او بالاخره به په دلته غټ تشه سي د اوږد مهال کې نه رامنځته کیږي. دا خو د افغانستان د ولسمشر حق ده چې امریکا سره استراتیژیک تړون په اړه باندې وسره وغږیږي.
امریکا دا مهال په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 4000 سرتیری لري. خو دا سي اندېښنې مطرح کیږي چې له طالبانو سره د سولې د توافق په صورت کې به په یو ځل ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او ممکن دغه هواد یو ځل بیا کورنۍ جګړو ته ولاړ سي او افغانستان به له بدمرغۍ سره مخ سي.
خبری مجله اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسؤلان وایي توانیدلی چې په ورستیو کې د سکم شپږ سوه کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې سره سره د دوی سروې ښیي چې دا مهال په ټول هیواد کې له 1400 کاني ساحو څخه غیر قانوني کیندنې کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوی، خو اکثره د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانیدلی چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احصایو په اساس باندې 1400 پیژندل شوی چې غیر قانوني کیندنی عملا جریان درلود. نو موږ وتوانلو چې 540 صحیح محافظت کو په دې رسوي کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د بوبل په هغه سیمو کې چې امنیتی ستونزې وي او قانون پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتی ځواکونو عملیات کیږي او له قانون د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څېړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمیزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونو دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان په تیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې، خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرلو او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانون لري چې د ځینو تړونونو له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو په بلخ ولایت کې له جوزجان څخه مزار شریف ښار ته د ګازو د لیږد د نلیکې په پرې کولو سره د کودو برق فابریکې فعالیت درولی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تر دې کار مخکې د افغان ګاز او د بلخ د کودو برق فابریکې له چارواکو د میلیونونو افغانیو د باج غوښتنه کړې ده. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان مزار شریف د ګاز د لیخت په پلاین یعنی نلیکې په قطع کولو سره د بلخ د کوډ او برق فابریکې فعالیت بند کړی دی. په شمازون کې د 209 شاین قروردو ویان محمد انی فرزای ازادي راډیو ته وویل چې بلواګرو طالبانو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ په بارګا سیمه کې مزار شریف ته د جوزجان ولایت څخه د ګازو لیږدول شوې نلیکه پرې کړې ده. هغه وویل چې وسلوالو طالبانو تر دې مخکې هم د افغان ګاز د شرکت او د بلخ د کوډ او برق فابریکې څخه د میلیونونو افغانیو د باج غوښتنه کړې وه. متاسفانه د چمتال ولسوالۍ په بارګا سیمه کې ترهګرو طالبانو د ګاز د لیخت په پلاین پرې کړی دی. هغوی تر دې د مخه هم د کوډ او برق فابریکې او د افغان ګاز شرکت څخه د 4 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. مخکې تر دې چې طالبانو ته قناعت ورکوونکی ځواب ورکړ شي، افغان ګاز شرکت په جوزجان کې د دې نلیکې ګاز بند کړی و. د کوډ او برق فابریکې مسؤلان هم تاییدوي چې له 2 نوي را په دې خوا هغوی د ګاز د نشتون په علت خپل فعالیت په ټپه درولی دی. د کوډ او برق فابریکې مشر عبدالرحمن افغان ازادي راډیو ته وویل چې په یاده فابریکه کې د ګاز د نشتون په خاطر په شمازون کې د کیمیاوي کوډ د تر ټولو لویې تولیدي فابریکې فعالیت بند شوی دی او لسکونه کارکوونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې پر فابریکې د ګاز له پرې کېدو وروسته دوی تر دمه د 2000 ټنه کیمیاوي کوډ په تولید کې پاتې راغلي دي، چې په تیرو 40 کلونو کې د کوډ او برق دولتي فابریکې لپاره د دولت مخالفینو له لوري تر ټولو لویه خساره بلل کیږي. خغلی افغان اوویل
125 تن روزانه تولید داریم.
د کورابر فابریکې په ورس کې 125 تن کیمیاوي کوډ تولید کول چې له دوه اونۍ راهیسې کار بند دی او د کار مختلوی زیان رسولی دی. د شاین قلوردو چارواکي وایي چې د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې چیرې چې طالبانو له جوزجان څخه بلخ ته د ګاز د لیکت نرلیکه پرې کړې، افغان دولتي ځواکونه عملیات پیل کړي تر څو سیمه امنه او د ګاز د نرلیکه امنیت خوندي کړي. طالبانو تر دمه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موجیب حبیب زی، ازلي راډیو، مزار شریف.
د کابل د منډي سراسري شورا مسؤلان او د یو شمېر دوکاندارانو له قوله ویل شوی چې په سوداګریزو مارکیټونو کې د اور لګیدو له کبله سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو معادل تاوان رسیدلی دی. دوی اطفای ملامتوي. د دې موضوع نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې ریاست چارواکي د اطفایې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅو خبره کوي، د کابل د منډوي د سراسري شورا مسؤلین او یو شمېر دوکانداران د غورګان د اورلګیدنې د پیښو په مهارولو کې بې وسي بولي. د کابل ښار د منډوي د سراسري شورا مشر حاجي سکندر د پنجشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل په سوداګریزو مارکیټونو کې وروستیو اورلګیدنو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان اړولی، خو حکومت د اور د مهارولو لپاره لازم امکانات په واک کې نه لري.
مردم خسارمن شده، مردم د مشکلات
خلک زیانمن شوی. هیلمن یو چې حکومت پام وکړي. په سلګونو مارکیټونو کې دور لګیدنې پیښې شوی، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کړي. اوس چې کومې اطفایې لرو، کارکوونکي خپل زیار باسي، خو د اطفایې پایپونه زاړه شوي. له دویم پوړ نه پورته اوبو ته فشار نشي ورکولی او موږ ته په درد نه لګیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د کابل ښار په منډوي کې د میلاد په نوم په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګیدلی و چې د دوکاندارانو په خبره نږدې 400 دوکانونه پکې سوځېدلي او میلیونونه ډالر دوی ته زیان اوښتی دی. د دغه مارکیټ یو شمېر دوکانداران حکومت د اور لګیدنې د پیښو د مهارولو په برخه کې پړ ګڼي او وایي چې د زیانونو په پور ورکولو کې دې له دوی سره مرسته وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار په منډوي کې دغه شان پیښه رامنځته کیږي، بلکې د دې وړاندې هم د دغې منډوي په یو شمېر دوکانونو کې اور لګیدنې رامنځته شوې وې چې له امله یې دوکاندارانو ته د پام وړ زیانونه اوښتي دي. په روان کال کې د کابل ښار په تیره بیا په سوداګریزو مارکیټونو کې ګڼې اور لګیدنې رامنځته شوې چې په سلګونه دوکانونه پکې وسوځېدل. په میلاد مارکیټ کې د اور لګیدنې تر پیښې د مخه د کابل په نادر پښتون واټ او دغه شان عبدالحق څلورلارې کې هم د اور لګیدنې پیښې رامنځته شوې وې. په ډیری دغو اور لګیدنو کې دوکانداران حکومت په تیره بیا د اطفایې مسؤلین پړ ګڼي او انتقاد کوي چې اطفایې ناوخته رسیږي، اور نشي مهارولی او لازم امکانات په واک کې نه لري. له دې سره د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې رئیس د ودانیو نه معیاریتوب، د جګړو دوام، د اور لګیدنو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت او تړلې لارې هغه لاملونه بولي چې د اطفایې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. مل پاسوال سید نظام الدین پاشا په دې اړه جوړ شوې خبري غونډې ته په خبرو کې ستونزې مني، خو له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.
مشکلات هست، امکانات ما به اون شکل
ستونز شته. زمونږ سنتیاوی څنګه چې باید وینې دي او زه ملګرو نه غواړم چې هغه سنتیاوی چې لرو گزاره پرې وکړي او خپل متوجه اوسو. په دغه شهر چې ټول باید وقایوي تدابیر ولرو او ټول خپل مکلفیت ترسره کړو.
همه ما مکلفیت خود باید انجام بدیم.
نوموړي د اورلګیدنې په اړه د عامه پوهاوي د کمپاینونو یادونه هم وکړه. خلک انتقاد کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ښکته پورته کېدو بیا هم حکومت په دې بریالی نه شو چې د اطفایې یو مدر او منظم سیستم رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. او بعد سلامه دلته په لوګای کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راسي، د وچکالي خلکو ته راسي او کبیر جاشو ته راسي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي، ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي، ناومې ته راځي. د بهرنیو ځواکو د کوم بهار څخه موږ ته کوم امداد راځي، کوم شی راځي، هغه ته خلک ناست دي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې دري، پردي خیراتونه څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډیو کې دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسه ولا کوي، وړې خلخانې دي ولا کوي، ګیز بېګه درک لري، غوته نه رسېږي. وسلام، په احترام.
بلی السلام علیکم محمد مرخونیم لیکن من لیات تکدیکی دولت کالی سه ما داشت پنی سه داغ ایله دچ داغ تکدیکی بندیل ورکی دام سمانان که لایاتی دو اوبا پدیو سلیشل متر سخیر اتاجی اوبا خوراک دو اوبا سر لعاب زادی ما داغ ایله چی پدیو بندیل ورک سر داغ کاشی ما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند و خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې درسره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټوله د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته. که یو دولت کولی سي دا یو څه کومک راسره کولی سي د بند خوا څخه لیکي اوبه راستولی سي خو د مځکې د نغم اوبه به لیکي خوږی سي.
تا اوس تاسو پیغامونه اوس به بله خبره مجله واورئ.